قدر من اوریدونکو تر ارڅل عمرې زما او زما دام کرانو سلامونه او نیک هیلې ومني. نن د چهارشنبه ماښام د 2000 شلم میلادي کال د جولای د میاشتې 9مه چې د 1399 هجري شمسي کال د اسد میاشتې د 8مې نېټې سره برابر ده. د دې خپل نن شپې خبرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خبرونه کې د اونیو مهمو پیښو ته په کتنه کې به په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي محب الله شریف مرکه. دا چې د جمعې ورځ برابره ده د لوی اختر د لومړۍ ورځې سره، د دې ورځې په ویاړ به زموږ خاصه خپرونه واورئ، او همدارنګه د روغتیا په خپرونه کښې به بیا هم د کرونا د اوبا د مرضوی په اړه تازه معلومات او همدارنګه د ډاکترانو څرګندونې چې څنګه کولای شي دغه اوبا څخه ځانونه وژغوري، او یا هغوی چې په اخته شوي دي څنګه کولای شي چې تداوی وکړي. همدارنګه د پروګرام په لړ کښې به په زړه پورې خوږې سندرې هم واوري. د ورځې او مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ د خپلې تازه لیکنې په یو برخه کې په افغانستان کې د سولې پر راتلونکي او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو پر رول خبرې کړې دي. د لیکنې په دوام کې د پاکستان، ایران او روسیې رول ته اشاره شوې. لیکوال وایي منتقدان په دې باور دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په فروری میاشت کې د سولې د هوکړې سره د سیمې په کچه ځینې خوځښتونه راپورته شوي دي. لیکوال د بېلګې په توګه د افغان چارواکو له خولې ویلي دي ایران د طالبانو په ملاتړ هڅه کوي څو په سرحدي سیمو کې د خپل نفوذ وسه رامنځته کړي. وړاندې لولو چې روسیه هم تازه له طالبانو سره اړیکې پراخې کړې دي. لیکوال پاکستان ته په اشاره وایي چې دا هیواد خو لا د مخه د طالبانو په ملاتړ تورن دي. واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې زیاتوي د سولې د بهیر په اړه د نظر اختلاف د جګړې د دوام او د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې د زمینې د برابرولو په معنا دي. د سولې د بهیر په اړه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ هم د نن په حکومت کې د نظر اختلاف څرګندېږي. تر اوسه د افغان حکومت کابینه نه ده جوړه شوې. د طالبانو سره د زندانونو تبادلې بهر نه دی بشپړه شوې، او د افغانانو د خپلمنځي خبرو اترو برخلیک همداسې پیچلی پاتې دی. ولسي وګړي روانې جګړې ته تر هر چا زیات خپلې ځپلې اوربند ته سترګې په لاره دي. هغه څه چې تر اوسه یې درک نشته. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویا ټایمز د خپل لیکنې په یوه برخه کې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو اندېښنه راپورته کړې. په لیکنه کې ویل شوي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل احتمال ته په پام ډېر افغان ښځې اندېښمنې دي چې لاسته راوړنې بریاوې ترې بېرته وانخیستل شي. لیکوال زیاتوي هغه څه چې د اندېښنې وړ دي دا دی چې د دوو لسیزو له تېرېدو وروسته هم د دې لاسته راوړنو بنسټ دومره لړزانده دی. د افغانستان حکومت او شریکانو یې تل د ښځو د حقونو په شمول افغانستان کې د تېرو دوو لسیزو د بریاوو په ساتلو ټینګار کړی دی. طالبانو ویلي دي چې د اسلام او افغانستان د دودونو په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي. له دې اندېښنو سره ډېرې افغان ښځې ټینګار کوي چې شاته نه ستنېږي. د یوریشیا خپرونې په دې هیواد کې د اوسني وضعیت په اړه د شونکي جانسن مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې د مسو لپاره ډیپلوماسي تر څنګ د اوږدمهالو اقتصادي پروګرامونو پر اهمیت ټینګار کوي. د جانسن په باور په افغانستان کې د اقتصادي ودې پروګرامونو ته په د لومړیتوب ورکول په ډیموکراتیک بنسټونو پیاوړي او تروریزم په محو کړي. هغه لیکي چې په افغانستان کې د دې لپاره ښه فرصت شته ځکه په دې هیواد کې یوازې د کانو له درکه د $3 تریلیون په ارزښت پانګه پرته ده چې باید په مسون ډول او اداري فساد په پاکه فضا کې په کار واچول شي. د روسیا په مقاله کې وړاندیز شوی دی چې په افغانستان کې د دوامدار سولې لپاره باید اقتصادي ودې ته لومړیتوب ورکول شي، خو په عین وخت کې د مقالې لیکوال دې ته هم اشاره کړې ده چې سیاسي بې ثباتي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخنیوی کوي. دیپلومات خبرونې لیکي د فیروري په میاشت کې د امریکایانو او طالبان ترمنځ د سولې تر تړون وروسته تر دې چې په افغانستان کې هیلې زیاتې شوې په جګړه به پای ته ورسېږي چې د یوې اونۍ په مخه شخړې راکمې شوې. د ډیپلومات په خپره کړې مقاله کې وړاندې راغلي چې د سولې تر تړون وروسته په تیرو نږدې 15 میاشتو کې دا هیلې د سولې پر سر د اختلافونو له امله له منځه تللې. ډیپلومات بیا په کابل کې د یو شخصي پوهنتون د استاد علي امیري خبرې خپرې کړې چې وایي د سولې خبرو کې ځان بهیر ته سخت زیان رسوي. گلوبل نیوز خبرونه لیکي د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې تر تړون راورسته اوس د امریکایانو لورې د سولې فشار زیات شوی دی، خو دا څه چې سوله ورته وایي د ټولو ارمنو افغانانو په ګټه نه ده. د جولای په 14 له طالبان سره د شوي تړون 15 ورځې پوره شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر دې وروسته په ټویټر ولیکل چې د سولې لومړی پړاو بشپړ شو، اوس به د زندانونو د خوشي کولو، د شخړو د راکمولو او د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره فشار زیات کړي. گلوبل نیوز خبرونه لیکي واشنگتن په ټریلیون ډالر د افغانستان پر جګړې لګولې دي او دا جګړه نور هم پسې سخته شوې ده. خبرونه بیا لیکي په افغانستان کې د امریکا د جګړې له بیله تر اوسه 13 ولسمشران په متحده ایالاتو کې بدل شوي دي او یوه یې هم خپل هدفونه نه دي ترلاسه کړي. خبرونه بیا د افغانستان د جګړې د اوسني او راتلونکي وضعیت په اړه څرګندوي چې د اوس لپاره افغانستان یوه طالبانو وسلوالو سره په جګړه نه دی، پر پوله له پاکستاني ځواکونو سره هم په جګړه دی. خبرونه بیا لیکي امریکایي ځواکونه د افغانستان سره ته نږدې اړې پرېښي دي. ګلوبل نیوز په خبرې کړې مقاله کې اټکل کوي چې له روسانو سره هم ښایي بله جګړه وشي، خو په دې برخو کې یې توضیحات نه دي ورکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه کې د ملګرو ملتونو د یو راپور په اول ویلي چې د پاکستاني طالبانو تر کې شاوخوا 6000 وسلوال په افغانستان کې پټ دي. په دې راپور کې ویل شوي دي دا ډله په افغانستان کې د اسلامي دولت له وسلوالو ډلې سره تړاو لري، غړي خو یې آن د داعش په وسلوالو ډلې سره یو ځای شوي هم دي، چې د راپور په وینا مرکزونه د افغانستان په ختیځو سیمو کې دي. د ملګرو ملتونو دا راپور وایي په افغانستان کې داعش د خراسان څانګې د افغان امریکایي او ناټو ځواکونو په ځینو مواردو کې آن د طالبان لخوا سخته ځپل شوې ده. جیمیل ورسپاری پر خپله ویپاره باندې طالبان د هغې وروستۍ ادا په اړه راپور خپور کړی دی چې وایي د افغان حکومت امنیتي ادارو یو شمېر هغه طالبان بېرته نیولي چې د دوحې د هوکړې له مخې په تیرو 2 میاشتو کې د افغان حکومت له زندانونو خوشې شوي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل بیا پر خپله ټویټر ادا کړې ده چې یو شمېر خوشې شوي طالبان بېرته د جګړو لیکو ته ستن شوي دي. د افغان ولسمشر ویان د واخان مینهپال هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې جګړې ته د خوشې شویو طالبانو بېرته ستنېدو او طالبان لخوا تاوتریخوالي زیاتېدو له دې ډلې سره د سولې په برخه کې یو مختګ ستونزمن کړی دی. له سعودي عربستان خبرېدونکي عرب نیوز انګلیش ژبې ورځپاڼې بیا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت او طالبانو لخوا په شرایطو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې د ولسمشر غني د ویان صدیق صدیقي له قوله وایي د سولې لپاره یې فرصت شته، خو طالبان باید تاوتریخوالي پرېږدي او د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. ورځپاڼې همدارنګه طالب ویان سهیل شاهین څرګندونې راخیې چې وایي که افغان حکومت تر لوی اختر پاتې طالبان بندیان خوشې کړي، دوی تر لوی اختر وروسته به د بین الافغاني خبرې پیل ته چمتو وي. یو شمېر ورځپاڼو په لوی اختر کې طالبان لخوا اعلان شوي اوربند ته هم کتنه کړې ده. میلان لین په دې اړه یو راپور خپور کړی دی، خو په هغه کې له طالبانو لخوا د خپور شوي اعلامیې ته په اشاره ویل شوي دي چې هر ډول حملې ته به سخت ځواب وویل شي. په اعلامیې کې دغه راز له وسلوالو غوښتل شوي دي چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ نه شي. د طالبانو له دې اعلان وروسته د افغانستان حکومت هم ورته اقدام وکړ. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر په اړه کې ولیکل چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر شوی دی چې 3 ورځنی اوربند مراد کړي. د مطلب په دوام کې دغه راز افغان امنیتي ځواکونو ته ویل شوي دي چې که طالبان اوربند مات نه کړي په وړاندې عملیات ونه کړي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې یو شمېر هیوادو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته کتنه کړې. په دې لیکنه کې لولو چې خلیلزاد د افغانستان 4 نورو هیوادونو ته سفر په دې نیت پیل کړ چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ خبرو پیلېدو ته لاره هواره شي. خلیلزاد په دغه سفر یې د جمعې له ورځې پیل کړی دی. په لومړي پړاو کې 2 ورځې په ناروې کې وو او د هغه ایواد بهرنی چارو وزیر په ګډون یې د چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خبرې وکړې. په ناروی کې د امریکا سفارت لخوا د خبرې شوي خبر پاڼې له مخې خلیزاد چارواکو ته د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې د موجوده خنډونو او په دې اړه چې ټولې خواوې په څه ډول د دوو خنډونو د لرې کولو لپاره کار کوي معلومات ورکړ. ناروی یو له هغو هېوادونو دی چې د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی دی. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د افغانانو ترمنځ به خبرې کله او چیرې پیل شي. ډیجیټل جورنال وړاندې لیکي سره له دې چې شخړې په افغانستان کې روانې دي د جګړې دواړې لورې د خبرو پیلوي کوي، خو د لیکوال په باور د خبرو د پیلېدو د ځان یو علت دا دی چې د افغانستان حکومت لیواله نه دی چې د بندیانو د تبادلې هغه شرط پوره کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د فروری میاشتې د تړون یو برخه وه. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي دي چې دا ډله چمتو ده چې تر لوی اختر وروسته د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي، خو په دې شرط چې د زندانیانو تبادله پښپړش. همدارنګه کابل چاپ ورځپاڼه په خپلو نوي ګړو کې په بېلابېلو مسایلو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. ویسا ورځپاڼه په افغانستان بانک کې رامنځته شوي ستونزو ته اشاره کړې. لیکلي د افغانستان بانک ادارې وروسته له 5 ورځو ناخره بالاخره ومنله چې څو موده وړاندې امتي کمرو کار پرېښو. سر مقالې کوونکي پوښتنه کړې څنګه په تیرو 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره داسې پیښه رامنځته شوې. سر مقاله کې دا پوښتنه هم مطرح شوې ده چې د غلا ګانو او چور چپاول په دې تاوده بازار کې ملت څنګه قانع کېدای شي چې د بانک شتمنو تاوان ته نه دي رسېدلي. سر مقال لیکونکي په باور او چې د افغانستان بانک په خپله د امنیتي کمرو بندېدل ومنل د ملي شورا د دواړو جرګو د سیاسي ګوندونو او شخصیتونو او عدلي ارګانونو وظیفه ده چې دا مسله په جدي ډول وچ. یوه دولتي ورځپاڼه بیا د ملي بیرغ د ورځ په اړه په یو خپله سر مقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه کې که څه هم په تیرو یو پیړۍ کې په بېلابېلو ډلو تپلو د افغانستان بیرغونه څو ځله بدل کړل، خو تور سپین زرغون په بیا د ملي بیرغ په توګه منل شوی او په اساسي قانون کې ځانګړنې هم درج دي. د سر مقالې کوونکي په باور دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د ملي بیرغ ارزښت او درناوی پر ځای شي او په خلکو کې درناوی لا ډیر شي. هېواد ورځپاڼه لیکلي دي که څه هم په یو بل نوم اوس هم هڅه کیږي چې د افغانانو ترمنځ تفرقې رامنځته شي، خو ځوان نسل له ټولو استخباراتي لوبو خبر دی او دا د ملي وحدت او یو موټیتوب تر ټولو مهم پړاو دی. د سر مقالې کوونکي په باور له ملي بیرغ سره مینه او زړه تړل د هرې ورځې په تیرېدو سره په ملت کې وده کوي، ځکه چې په خبره همدا ملي بیرغ دی چې ملت یې په یو ټغر راټول کړی دی. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو چیرونکو یو کارپوه ښاغلی محیب الله شریف همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب شریف صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنې. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
اشنا تاسو سره ولې اوسې؟ زه هم خپل سلامونه او نیکی هیلې درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ښه روغتیا ولرئ. زما په خدمت کې مننه چې زمو د دې مرکې لپاره وټاکله مو وخت مراکه چې ستاسو سره مرکه وکړه.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب شریف صاحب، په داسې حال کې چې طالبان او افغان دولت دواړو د اختر په ورځو کې اوربان اعلان کړی دی، د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي خلیلزاد بیا سفر یو شمیري وادو ته پیل کړی دی او دا ستامه ده چې د اختر وروسته به د بین الافغاني خبري شروع شي. استاد نظر آیا د امریکا او طالبان ترمنځ موافقه چې دی کړی دا به عملي سي او سره د دې چې دی تر اوسه یو بل باندې شک لري امریکا او طالبان به د موافقه پاره
ښکاریږي چې موافقه چې تر لاسلیک شو په فبروري کې داسې معلومېږي چې ټوله لوري غواړي چې دغه موافقه تطبیق شي او د عملي کېدو لوري ته ولاړه شي، ځکه که چیرې مسله یوازې شکلیات وای او عملي کېدل یې هدف نه وای نو زه فکر نه کوم چې د 5000 طالبانو د خوشي کولو لپاره د افغان حکومت د امریکایانو زور بې ځایه وای او د دې په خوا کې د طالبانو باندې فشار د دې لپاره نه وای چې هغوی عملي کېدو ته مخه نه وای کړي. زه فکر کوم چې په دې ارتباط باندې خورا لوی فشار کاریږي او اړوند اړخونه غواړي چې مسله په یو ډول نه په یو ډول جوړجاړي ته یوړی شي، لکن له شکه پرته د دې تطبیق او عملي کېدلو لوړې ژورې درلودې او ښایي د دې وروسته یې هم ولري، خو مسله بالاخره باید داسې یو لوري ته ولاړه شي چې جوړجاړی رامنځته کړي او په افغانستان کې شته مشکل نور پای ته ورسول شي او په هر ډول چې وي نورا مساله یو طرفه شي او د دې اوسنی حالت نوې استایشي.
مننه د امریکا او طالبان د موافقه په جریان کې طالبان نظامی عملیات ته زور ورکړي، خوشنط نو هم زیات کړي، په مقابل کې دولت هم نظامی عملیات ته زور ورکړي چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبې تر څنګ یو شمېر زیات ملکیان خلک ووژل سوله او ټپیان سوله چې اوس یې پړه یو پر بل اچوي. ستاسو د نظره دغه تلفاتو اصلي مسؤلین به څوک وي؟ یعنی پړه پر چا زیاته ده او څنګه کېدای شي دغه تلفاتو په خاص ډول د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي؟
دا مسله په واقعیت باندې حساسه او خطرناکه مسله وه، ځکه ملکیان په کې راښکېل شول د دواړو طرفونو، هم د طالبانو او هم د دولت د ځواکونو مرګ ژوبله هم په کې وه. او په خپله حکومت اعتراف وکړ چې د دغې سولې د موافقې د لاسلیک له نیټې وروسته تر اوسه پورې تقریبا افغاني قواوو ته د 100,000 په شاوخوا کې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا یو ډېر لوی شی دی او زه فکر کوم د دوی کونډې یتیمان، د دوی متضرر شوي کورنۍ بالاخره د افغانستان د ولس ملکي خلک دي. او د دې په خوا کې بله مهمه مسله دا وه چې دغه مسالې طالبانو او دولتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله درلوده، ملکیان ډېر پکې ځای شول. اصلي مشکل دا و چې هم دولت دا فکر کاوه، هم طالبانو دا فکر کاوه چې که د زور نه کار واخلي نو مقابله به تضعیف کړي او په سیاسي لوبه کې به د هغوی نه تصوبه وکړي. خو زه فکر کوم چې هم طالبان او هم دولت دې نتیجې ته رسیدلي دي د نړیوالو په فشار او په مرسته باندې چې مسئله په دې شکل باندې په اسانۍ نه حل کېږي او نه دومره په اسانۍ باندې دغه غوټه د خلاصېدو ده چې یوازې عملیاتو ته زور ورکه او وینه تویې کړه او په دې ډول باندې خپل مقابل لوری په ګوندو کړه. خو تر ټولو خطرناکه او حساسه مسئله او یا په اصطلاح ډېره زیاته نازکه مسئله دا ده چې په دغې دواړو لوریو په جګړه کې په زور ازموینه کې د افغانستان ولس ژوبل شوی دی او د ملکیانو تلفات د بل هر وخت په پاره اوچت شوي دي او ورځ تر بلې اوچتېږي. که چیرې دا مسئله لږ زر له مخې لرې نه کړی شي او د طالبانو بندیان خوشي نه کړی شي او طالبان هم له خپلې ژمنې سره سم د هغې نه وروسته د بین الافغاني خبرو ته کېنني او په بین الافغاني خبرو کې هم اول په اوربند باندې بحث ونه شي او یا تاوتریخوالی سمدلاسه کم نکړی شي، دا به د افغانانو په ګټه نه وي او بیا به هم افغان ولس تر زیاتې مودې وځورېږي. خو هیله م دا ده چې دواړه لوري د ولس غوښتنو ته پام وکړي او د ملکیانو له وژنې لاس واخلي او په کلو او په بانډو کې د بمباره مخه وګرځولی شي او طالبان هم د خلکو له کلیو کورونو راووځي او نور د دغه غملړلي وور او د دې غملړلي جګړې بهیر ودرولی شي او یوې سولې ته چې ټول افغانان پرې راضي وي، دوی ټول اړخونه کښېني او یوه سوله رامنځته شي تر څو موږ وکولی شو چې د یوه عادي ولس په شکل باندې د نور ولسونو په خوا کې د نړۍ د یوه هېواد په شکل او د یوه مظلوم ولس په شکل باندې خپل ژوند ته ادامه ورکړو او دغه خولړی او کله ړنګونکی ولس وزونکی جګړه نوره پای ته ورسېږي.
مننه. د امنیت شورا څو ورځې وړاندې یو راپور نشر کړی چې په افغانستان کې په 12 ولایتونو کې القاعده غړي اوس هم موجود دي او فعال دي. د پاکستان جنګیالي هم په زیات شمیر په افغانستان کې اوس هم موجود دي او جنګیږي. سوال دا دی چې آیا طالبان به دا تعهد پر ځای کړي چې د القاعده او نورو تروریستانو ډلو څخه ځان خلاص کړي او یا د دې پر ضد په خاص ډول پاکستاني او نورو تروریستان دې ته مجبور کړي چې د افغانستان څخه ولاړ شي؟
دا مسله به ښایي اشنا صاحب لږ سخته وي او طالبان به دې ته راولي چې د کلونو کلونو له دوستانو سره نور مخه ښه وکړي، هغه هم د دې په خاطر باندې چې له نړیوالې ټولنې سره دوی د دې ژمنه کړې چې له دغه تګ راتګ او له دغې به لاس اخلي. خو دا اسانه خبر نه ده. بله مهمه مسله دا ده چې د امنیت شورا چې کله وایي چې په دې 12 یا 11 ولایتونو کې بهرني جنجالي یا د القاعدې مربوط کسان او یا هم د پاکستانیانو ځینې اتباع هلته شته دي، زما په نظر باندې دا احصایه او دغسې دقیق شمېر ورکول ښایي بې ځایه وي، ځکه دوی ژوندي خلک دي، له یوې سیمې بلې ته انتقالېږي او په دې ډول باندې یو مشخص ځای په ګوته کول ښایي له حقیقته یو څه لرې وي. کل شک پرته د القاعده غړي یا د القاعده نه بلکې د نورو تنظیم هغه کسان چې د القاعده په شکل فکر لري د هغوی غړي په افغانستان کې شتون څوک نشي ردولی. او د دې سره سره د هغه پاکستانیانو چې هلته مولوی صاحبان په جوماتونو کې د افغانستان د جهاد فرضیت ورته بیانوي او دلته حجیان دي او د دې په ضد باید جګړه وشي، کله چې دغه مسائل ویل کېږي او دې مسائلو ته لمن وهل کېږي په سیاسي شکل باندې، زه فکر کوم چې تر هغې پورې به دغه جنجالي افغانستان ته راوړي او د افغانستان په خاوره به ورانکاري کوي. هغه که ملکیان پکې مړه کېدل او که زموږ افغان پوځیان پکې مړه کېدل او که نور څوک پکې مړه کېدل، دا دوی ته مهمه نه ده، خو دا دوی ته مهمه ده چې د هغه فکر او د هغه ذهنیت په اساس باندې چې دوی ته ورکړی شوی یوې خاورې ته ور واوړي او د خدای په مینه باندې د دوی په اصطلاح باندې ځان حورو ته ورسوي. دا مسائل به تر یوه وخته پورې تر څو چې استخباراتي جګړه ونه درېږي او هلته د دغې جګړې لپاره د ځوانانو هڅول او نور زیات تشویقول ونه درېږي دا مشکل به وي او افغانان به تر د دې نه ځورېږي. خو که چېرې د طالبانو تحریک د دوی د مخنیوي لپاره په واقعي ډول باندې مټې راونغاړي، نو زه فکر کوم چې بیا دا ورته سخته نه ده او کولای شي چې د دې مسالې ګیلان ټول کړي. لیکن زه فکر کوم چې دا به هم په دې پورې مربوطه وي چې طالبان به انتظار وباسي چې دغه ډېرې پخوانۍ انډیوالۍ او زړې ارامې ته هغه وخته پای ټکی کېږدي چې په مقابل لوري کې د دې حالت وګوري چې نور مسله په رښتیا باندې جوړجاړي ته روانه ده او داسې څه نه کېږي چې موږ سبا ته بیا له صحنې وایستل شو او یا یوازې موږ ته لوبه جوړه شوې وي او زموږ د ټول فعالیت او خوځښت حاصل دا وي چې په یوه لوبه کې کېوځو هر څه له لاسه ورکړو. زه فکر کوم چې که چېرې دوی په دې باندې مطمئن کېږي نو داسې کسان په دوی کې زیات دي چې هغوی وایي چې د افغانستان مسله باید په خپله افغانان حل شي او افغانانو حل د افغانستان لپاره تر بل هر خارجي چې افغانستان پیژني یا له افغانستان سره خواخوږي لري یا د افغانستان سره مرستې کړي وي تر دې ورته مهم ښکارېږي او ښایي په دې مسله کې تر بل هر چا لوی لاس ولري چې بالاخره به سند جوړجاړي ته ولاړ شي.
مننه. تاسو پاکستان ته اشاره وکړه، دا چې دغه هیواد پر طالبانو باندې د پخوا نه زیات نفوذ لري، آیا طالبان به وکولی شي چې د دې د نفوذ څخه ځان خلاص کړي او یا لکه چې په نوي کلونو کې د تنظیمو مشران د پاکستانو په ویسای په دستور قانون عملي کړل او دولتي ساختار یې خراب چور و چپاول کړي، اردو یې ړنګه کړه، وسلې یې ټول پر پاکستان وپلورلې او په افغانستان کې داخلي جنګونو چور و چپاول ته زمینه مساعده کړه، آیا اوس به هم د پاکستان دغه شوم پلانونه د دې په واسطه عملي سي او یا که به دوی ته د افغانانو ګټې تر پاکستانیانو مهمې وي؟
په دې ارتباط باندې واقعي ځواب دا دی یا هغه حقیقت دا دی چې که چېرې طالبان هماغسې فکر ولري لکه مجاهدینو چې درلود او په کابل کې شته رژیم چې د اشرف غني په مشرۍ دی دا هماغسې فکر ولري لکه په کابل کې چې په هغه وخت کې کوم رژیم و هماغسې طرحې وي او هماغسې د بهر نه بیا ملاتړونه او ناستې وي او استخباراتي کتنې وي او استخباراتي لوبو لپاره نوي پلانونه وکارېږي، نو زه فکر کوم بیا دغه شی چې تاسو اشاره ورته وکړه دا بیا لرې نه برېښي. لیکن که چېرې نړیواله ټولنه په دې پوهېږي چې بیا د دې هېواد پاشل، د دې هېواد ټوټه کول، د دې هېواد ځورول زموږ په ځورېدنه او زموږ په ربړېدنه باندې بیا تمامېږي، نو زه فکر کوم چې ښایي بیا دې ځل ته دا مسله په دې شکل پرېنښودلی شي او په یو شکل باندې دا مسله حل کړی شي چې هم د دوی ګټې خوندي وي او هم د دې په خوا کې افغانان داسې یو ژوند ولري چې یوازې د چې ټوله ورځ په جګړه او په مشکل کې ښکېل وي، له یو بل سره په اسانۍ باندې د یوه داسې سیستم په رامنځته کولو، تقویه کولو، چلولو کې د کار وشي چې د دې ټولو لپاره د منلو وړ وي. زه فکر کوم افغانان یو خاصیت لري چې پرېښودلی شي، هغه که په طالب کې وي دا مسله او که په حکومت کې وي او یا د حکومت د بیرون په سیاسي مخالفینو یا اپوزیسیون پورې ارتباط ولري، دا ټولو کې دا یو ټکی شته چې که چېرې افغانان په خپل منځ کې سره کښېني، افغانان یو بل سره د جوړېدو په اصطلاح قوه یې ډېره زیاته په اسانۍ باندې سره جوړېږي، اما دغه جوړښت بیا تر کومه وخته پورې دوام پیدا کوي او استخبارات یې فرق هم پرېږدي نه پرېږدي او په هغې کې لاس وهي او د دوی تر منځ بیا ګرمې اوبه تویوي، دا هغه مسایل دي چې باید وخت ځواب ورته ووایي. لیکن زما په نظر باندې به پاکستانیان په هېڅ صورت باندې افغانستان کې له خپل نفوذه تر هغه پورې لاس وانخلي تو چې دی خپل اهداف ته ونه رسیدي او دا اهداف ته هم دی په اسانتي به سینې شي رسیدلای. زما په فکر باندې ځنې به د افغانستان منی او ځنې به د دې منل کېږي او په دغه شکل باندې به بل اخره یو داسې رژیم رامنځته کېږي چې هغه یو منځلار سیستم ولري او په هیڅ صورت باندې ټول هغه څه په پالیسیو یا په بهرني سیاست کې نه وي چې هغه د پاکستانیانو په ضد وي او یا پاکستانیان د ځان په ضد وبولي. خو زه فکر کوم چې په دې ارتباط باندې هغه اساسي ټکي د امریکایانو او پاکستانیانو ترمنځ شریک شوي او ښایي افغان حکومت سره هم دا شریک شوي وي چې افغان حکومت به تر کومې کچې پورې په دې مسایلو کې د هغوی سره ښې لابي کړي وي او یا به یې په دې توانېدلې وي چې نړیواله ټولنه په خپل ځان پسې ودروي. دا د افغانانو په اوسنیو سیاسي زمامدارانو پورې ارتباط لري. لاکن زه فکر کوم چې لوبه د پردې تر شا په یو ډول نه په یو ډول معلومېدو لوري ته روانه ده یا غوڅېدو لوري ته روانه ده. که چېرې داسې وشي نو بیا د افغانانو خوشبختي ده چې له دغې استخباراتي جګړې ووزي او د پردیو دپاره قرباني نه شي او د خپل هېواد لپاره کار وکولی شي او د انساني ژوند څښتن وي.
همدارنګه پاکستان د ډېر پخوا څخه پر دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید یو موقته اداره یو موقت حکومت جوړ سي چې اوس میر د تنظیمو مشران په شمول د امیت کرزی هم په دې نظر دي. ستاسو د نظره طالبان به د دغو مسایلو په اړه ټینګار وکړي او په داسې حال کې چې اشرف غنی او دولت پر دې ولاړ دي چې باید جمهوریت وساتل سي، اساسي قانون باید وساتل سي، او دا په دې اړه ستاسو نظر څنګه دی چې کوم نظر باید ومنل سي؟
اساسی مشکل آشنا صاحب دا دی چې د دغې اوسني حالت نه څنګه ووتلی شو. که چېرې د دې اوسني حالت نه موږ په دې وتلی شو چې موقت اداره رامنځته شي نو په هغې کې هم باید د موقت ادارې تعریف معلوم وي، اړخونه یې معلوم وي او بالاخره یې منتها معلومه وي چې دا به څه رقم کېږي او بالاخره به څه شي ته منتهي کېږي. دا ډېره مهمه مسله ده. داسې نه شو کولی چې هغه سیستم ومنو یا هغه سیستم راوړو چې د استاد رباني په وخت کې رامنځته شو. د حضرت په مشرۍ بیا استاد رباني ته چې پاتې شو نو هغه سي نه پاڅېدله. دغسې یو نامعلوم سیستم ته د افغانستان سیستم ور داخلول ښایي اشتباه زما په نظر باندې. زه د ښاغلي اشرف غني د حکومت د نظر پلوي او د دې تایید نه کوم، بلکې د یو افغان په صفت خپله ویره بیانوم. اما د دولت مسایل هم داسې نه دي لکه کله چې دولت ووایي چې موږ دا کار نه کوو هغه بیا پر پایه پورې په همدې ودرېږي او رښتیا به کار نه کوي. تاسو ورځ مخکې نیول وایي چې موږ طالبان نه خوشي کوو، هماغه شپږ سوه طالبان اوس دوی مجبور دي خوشي کوي ځکه چې مسله په هماغې باندې ولاړه ده او طالبان ټینګار کوي چې زموږ کسان خوشي نه شي د بین الافغاني خبرو پیل نه کېږي. نو هغه دی ګورئ، تاسو ولیدل چې حکومت هغه خوشي کولو ته هم تیاری. که چېرې امریکایان په دې مطمئن شي نړیواله ټولنه ورسره چې افغانان باید په یوه موقته اداره باندې اتفاق وکړي، دا موقته اداره یوې انتخابي دورې ته لاره هواره کړي، طالبان او نورې ټولې ډلې د شته سیاسیونو په شمول د شته سیاسي مشرانو په شمول په کې ګډون وکړي او هر چا چې بیا انتخابات وګټل هغه سیستم مخکې بوزي، دا هم امکان لري. اما تر ټولو مهمه دا ده چې نړیواله ټولنه په کوم شکل د افغانستان سره تعامل کوي او افغانان څومره هوښیار دي. هغه طالب دی که حکومت دی او که سیاسي مخالفین دي، چې هغوی په دې کې دومره هوښیار وي چې هېواد د خرابۍ په ځای آبادۍ او د دښمنانو په خلا کولو او بالاخره د یوې حقیقي افغاني ټولنې چې تبعیض پکې نه وي رامنځته کولو په خاطر باندې دوی څومره قرباني ورکوي، څومره هوښیار دي، څومره لوبه دوی په خپله نفع یا د افغانستان د ولس په نفع باندې تمامولی شي. دا ډېره مهمه مسله ده ځکه که د ځینو خام خودغرضه انسانانو په لاس باندې بیا دا کیسه ورکړل شوه بیا مسله جګړې ته ځي او کله چې جګړې ته ولاړه وه نو ښایي چې د تېرو بدمرغیو په پرتله دې ځل ته د افغانانو بدمرغي تر ټولو زیاته وي ځکه نړیوالې ټولنې هم نور رستي زړه تور شوی او افغانان هم داسې حالت ته رسېدلي چې په هېچا باندې سم باور نه شي کولی. هم ولس ښایم اما سیاسیون به بیا پرته له یوه بایک او یوه پاسپورټ نه پرته به له دې سره بل شهیدي وي پاتې. زه فکر کوم چې که چېرې موقته اداره رامنځته کېږي، لنډمهاله اداره رامنځته کېږي، د ټولو د نمایندګانو په اساس باندې یوه اداره رامنځته کېږي، د درېیم طرف په استازیتوب باندې یوه اداره رامنځته کېږي، د ښاغلي حامد کرزي چې وخت اوازه وه د هغه په مشرۍ باندې یوه اداره رامنځته کېږي. خو چې هره اداره رامنځته کېږي او د هر چا تر مشرۍ لاندې وي وروستی پلان مهم دی، یوازی د محقق اداره یا د دغه سی و جوړښت را منځته کول کوم هدف نه دی. دغې نه وروسته فصلونه باید عملی وي، صحیح فکر پېښ شوی وي، د ټولو اطرافو ترمنځ د تایید وړ وي، نړیواله ټولنه یې نظارت وکړي، پرې نه ږدي چې خرابۍ ته ولاړ شي، او هر هغه څوک چې خرابۍ ته یې کش کول وغواړي هغه په ټولو باندې مجازات کړی شي، تجرید کړی شي او له صحنې وایستی شي. زه فکر کوم که چېرې دغسې یو تړلی دقیق اساسي پلان وجود ولري، بیا دا کومه مهمه مسئله نه ده چې حتما د موقته اداره نه رامنځته کېږي او موقته اداره هېڅکله کاري نه ده ثابته شوې، نه، بلکې زه ویم چې دغه دوه دورې چې د ښاغلي اشرف غني دورې وې، دغې دواړو دورو ته چې سړی دومره چې موږ توقع درلوده، دومره چې ملت توقع درلوده، دا دورې کاري ثابتې نه شوې. تر اوسه پورې موږ په مشکل کې ډېر پاتې یو، او ورځ تر بلې په مشکل کې وو. اکثر وخت دوی د سیاسي چنو کې داسې چنی وهي چې په اول وخت کې یو سیستم بېخي مني نه، سبا ته یو سل اتیا درجې فرق کوي او هماغه شی بیا منل کېږي. زه فکر کومه که دا سیاسي زرنګي او یا سیاسي لوبه او سیاسي تاکتیک هم وبنلی شي، تر دې اندازې باید سست ساتګي او ډېر زیات په اصطلاح یوازې په بیانونو ولاړ نه وي، بلکې د افغانانو عزت او د افغانانو راتلونکی، د افغانانو ګټې، د افغانانو هېواد، د افغانانو خاوره، دا ټول باید پکې په نظر کې نیول شوي وي. د دوی له فکر، غوښتنې او انسانیت او کلتور او فرهنګ سره سم داسې یو نظام رامنځته شي چې د دوی هر څه پکې خوندي وي او په هېڅ شي لوبه ونه شي. دا د افغانانو وظیفه ده چې افغانان باید دې ته پایدار وي او دې ته غښتلي ګامونه اوچت کړي تر څو موږ په مشکل کې کښېنه وو.
مننه. که چیرې بین الافغاني خبرې شروع سي، آیا پر دغه جنجالونو لکه تاسې اشاره ورته وکړله، دوی په منځ کې به جوړجاړی راسي په داسې حال کې چې د طالبانو مشر یا رهبر په خپل د اختر په پیغام کې ویلي دي چې موږ پیروزی ته نږدې سوي یو او اسلامي دولت به جوړ کړو، چې البته هدف به هم د امارت څخه وي، په دغه خبرو کې که چیرې شروع سي، آیا د طالبان دغه نظر چې د امارت غواړي دا به ورسره ومنل سي نړیواله ټولنه یا خپله افغانانو دا کسان چې اشتراکي، او که ونه مني د طالبانو ټینګار په پردي، بیا یې دا خبرې به پایلې ولري؟
زه فکر کوم چې هغه موضوعات چې د افغانانو ترمنځ د بحث اساسي محور تشکیلوي، د شکه پرته به په دې باندې بحث کېږي، تفصیلي ناستې به پرې کېږي، او په خپله خوښه یا د بهرني فشار په اساس باندې به اروان دا خوده جوړجاړی ته ځي. تر دې اوسه پورې چې افغانان په زور باندې جوړجاړی ته بوړی کېږي، فشار پرې وړل کېږي، همدغه وسیله ښایي د لوبې تر پایه پورې دوام وکړي، ځکه همدغه کاري ده او اغېزمنه ده او مسله جوړجاړی ته بیایي. اما د دې په ارتباط باندې چې طالبانو د اسلامي حکومت مسله یاده کوي، زه فکر کوم چې دا د اسلامي حکومت مسله کوي، نو اسلامي جمهوریت او اسلامي حکومت خو کومه لرې معنا د یو بل سره نه لري. اما د اسلامي امارت په اعاده باندې ښایي د هغوی سره خلک موافق نه وي، او دوی هم په دې باندې خبرو ته تیار وي چې که د اسلامي امارت په ځای باندې اسلامي حکومت یا اسلامي جمهوریت وویلی شي دا کافي دی، او په هغې کې شرعي قوانین نافذ وي، د بشر حقوق په احترام پکې وي، د هر چا حقوق خوندي وي، د نړیوالو موازینو سره داسې سیستم د تساوي او یا د په اصطلاح د ژوند کولو پکې مهیا وي شرایط چې هغه د نړیوالو ټولنې سره هم خپل ژوند وکولی شي. ښایي څوک یې مخالف نه وي، او په افغانستان کې هم خلک وي چې موږ ټول مسلمانان یو، اسلامي نظام زموږ لپاره د افتخار وخت دی، لیکن داسې اسلامي نظام نه چې د یو بل هېواد نه کافي وي، داسې یو اسلامي نظام نه چې هغه د عنوان سره فرق ولري بلکې نور اغراض یې شاته وي. په دې ارتباط باندې هم ښایي بحث وشي، او دا چې دوی وایي موږ پیروزۍ یا کامیابۍ ته نږدې یو طالبان، نو له شکه پرته که چېرې سوله راځي، سوله کې طالبان قرباني ورکړي او د خپلو ځینو اهدافو ځینو موضوعاتو نه تیر شي، په همدې ډول باندې افغان حکومت د سهولت او د اسانتیاو نه کار واخلي، نو زه فکر کوم چې دوی ټول اتلان دي د افغانانو لپاره د ښې ورځې د راوستلو په خاطر باندې. لیکن که چېرې د خودخواهۍ او د یوه ځان او د یوه طرف په غوښتنه باندې او د یوه طرف برلاسي مسلې ته اشاره پکې وشي، نو بیا زه فکر کوم چې مسله د جوړ په ځای باندې نور مشکل ته ځي.
مننه لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړه په داخلي دولت کې د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله مخالفتونه تر اوسه هم پر خپل ځای پاتې دي. که څه هم تفاهم یې وکړئ چې 50% وزیران به عبدالله ته ورکوي او دوستم ته به مرشالي ورکوي، چې دوستم ته البته مرشالي ورکول سوله ما د وزیرانو والیانو پر سله تر اوسه پورې اختلافونه موجود دي. ستاسو نظره دغه ډول اختلافونه به څونه منفي پایلې ولري پر اوسني د سولې او پر پروسې باندې؟
یوازنی هغه نقطه چې اشرف تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې طالبان وایي چې موږ کامیاب یو او د ملت زړه یې له شته حکومت نه تور کړی، همدا ټکی دي چې که د ډیموکراسۍ په نامه وم تاسو په موږ ریشخند ووایه او که د اسلام په نامه وم تاسو په موږ ریشخند ووایه، دا څه شی کوئ؟ تاسو دواړه یو نه جوړېدئ. بیا انتخابات وشول، بیا قانون و قانون مات کړی شو، اساسي قانون باندې ور وختئ، بالاخره ټول شیونه سره نیم کړل. یو چیزی ویلی که نیم نمانم، بالاخره هغه نیمه مسئله ومنل شوه، د هغې نه وروسته هم لا اختلافات روان دي. نو آیا د شته مړځوان دي او سوی تغذي دي د هغې نه، دا بهتره نه ده چې یو داسې قوي موقت حکومت رامنځته شي چې هغه واقعي بل انتخابي حکومت ته لاره هواره کړي، نسبتا دې ته چې دا وزیر زما خوښ نه دی او بل وزیر ستا نه منمه. نو په دې شکل به دا ملت تر کومه پورې دې انتظار کې ناست وي چې ټول دوه ډاکټر صاحبان سره جوړ شي؟ نو که د دې ډاکټر صاحبانو په خوا کې یو بل مولي صاحب هم ور بځای په ځای شي او بالاخره مسئله جوړ جاري ته ولاړه شي، دا د ملت لپاره د تشویش وړ نه ده. اما د تشویش وړ دا ده چې د پوهې سره، د پی ایچ ډي او د دکتورا سره یو سړی په خبر باندې سر نه خلاصوي او د متل مسیر نه ورته معلومېږي. نو څنګه به دا حالات بالاخره دې ته ځي چې سړی په همدې اداره باندې اعتماد وکړي او دې ته په تمه باندې کښېني چې دا اداره به یوه ورځ ښه ورځ راته راولي؟ زه په دې ډارېږم چې ولس بالاخره د دغې حکومت او د دې شته رژیم نه زړه توری کېږي او ورځ تر بلې باندې داسې یو حالت ته ځي چې یاره تر دې نه بل بدیل بهتر دی. نو داسې په دې باندې رسنۍ هم کار کوي او یو ډول باندې دې ته کمپاین چې باید مسله جوړجاري ته ولاړه شي او یو منځلاره اداره رامنځته شي تر څو وکولی شي دغه اختلاف ته د پای ټکی کېږدي. نو بیا خو ولس په تمامه معنا باندې هغې ته تشویقېږي او همغه شي ته بالاخره رایه ورکوي. همدغې کسانو په خپله قانون تصویب کړه او همدې کسانو په خپله په قانون باندې ور وختل. نو څنګه په قانون کې که ملت په دوی باندې باور وکړی شي؟ او سره د دې چې د دې ویره هم شته چې که کوم تحول راځي هغه داسې تحول نه وي چې د شته مړځوان دي ادارې په ارمان باندې ملت کښېنئ، دغسې یو ویره شته ده. او خدای جل جلاله دې وکړي چې دا د ملت په نفع باندې او د ښه راتلونکي په انتها باندې پای ته ورسېږي او بالاخره د ملت وکولی شي چې سم ژوند وکړي او د دې مشکل نه ووځي.
همدارنګه ولې تر اوسه پورې پر داسې کسانو چې هغه په فساد ککړ دي او په غلا باندې تورن دي داسې چارواکو باندې ټینګار کیږي چې باید هغه بیا هم یا وزیران سي یا والیان سي؟ آیا په نور داسې کسان په افغانستان کې نسته او یا په هغوی باندې اعتماد نه کیږي؟ او دا کړنې به در څه وخت روانې په داسې حال کې چې دا د انتخاباتي ژمنو خلاف یو کار؟
اساسي مشکل دا دی اشرف صاحب چې همدغه کرغیړن او فاسق خلق د همدغې زمامدارانو چې قدرت ته رسولي دي په جالي او په سامو او په زور او په قبر او په زورواکۍ باندې د دې لپاره یې رایه کارولې ده او هغوی خپل حق ته غواړي او دوی هم د پردې تر شا ډېر کرغیړن تړون د دوی سره لري او همدا یې ورسره تړون دی چې تا بیا قدرت ته رسومه. نو څنګه داسې یوه اداره چې هغوی تړون کړی وي هغوی دا به نه لري چې زه به تا د قانون په ضد باندې د قانون په سر او په قانون باندې په پښې خولو کې تا بیا قدرت ته رسوم، څنګه به هغوی وکولی شي د دغسې یوې ادارې فاسد سیستم له منځه یوسي چې دی پخپله پکې فاسد دی؟ دی کوم نظام چې چلی هغه فاسد دی؟ دی چې کوم هدف ته دي هغه فاسد دی؟ دی چې د کومې مبدا نه یا د اساس نه یې پیل را کړی دی هغه فاسده ده؟ نو خو کله سیستم د اصلاح لوري ته ځي په دې شکل څنګه اصلاح کېدلی شي؟ والله په بیده که د افغانانو په ملت کې دومره قحط الرجال راغلی وي چې همدغه زورواکي همدغه سړي خواره همدغه فاسدان دي بار بار د دې ملت په سکینې باندې ور واچولی شي تر څو د ملت په شارک باندې خوله ولګوي او د هغوی وینه وچشي؟ دا شی هم دوی وکړل او لا تر اوسه پورې دوام ورکوي. زه تعجب په دې یم چې نړیواله ټولنه په ړندو سترګو باندې همدې سیستم ته ګوري، دوی ته دومره نه شي ویلی چې دا ته څه شی زمونږ د مالیاتو یا د ملکونو خیراتي روپۍ د دې لپاره مونږ نه درکوو چې تاسو خپله فاتري پرې وکړئ. خو اصلي هدف زما په نظر باندې داسې دی چې دغه فساد په سیستماتیک ډول باندې دوی نه غواړي ختم شي، بلکې غواړي چې د یوه میکروب په شکل یې د افغانانو په بدن کې پرېږدي او افغانان هم د دنن ورا دې څو ډالر او یا څو روپۍ ته په خوشحالۍ او یا چوکۍ ته په خوشحالۍ دا وایرس پرېږدي چې دی په بدن او په وطن کې پاتې شي. که چیرې دا د موږ په بدن او په وطن کې پاتې کېږي دا راتلونکي ډېرې ناخوالې لري او ډېرې بدې پایلې به ولري چې کلونه کلونه به ولس د دې ناخوالو او د دې ظلمونو او د دې نارواو نه وځورېږي او دا اوس بالفعل ځورېږي. بالفعل کابل پایتخت کې امنیت تر ګواښ لاندې دی. په رڼا ورځ باندې انسانان په هدفي وژنو کې وژل کېږي. په رڼا ورځ باندې د یو انسان څو او چپول ته لاره هوارېږي. آیا تر دې بده ورځ ښایي وي؟ د شته نظام او د شته سیستم په وجود بودې یو سړی وژل کېږي، چور کېږي او هر څه یې وړل کېږي او مجرم سرې سترګې ګرځي او قانون نه شي کولای چې مجرم محاکمې ته راولي. نو خو دا هغه څه دي چې ملت زړهتوری کوي او د نویمې لسیزې لوبې ته بیا لاره هواروي چې باید دا سیستم له منځه ولاړ شي او په عوض باندې داسې یو سیستم رامنځته شي چې هغه بالاخره د افغانانو دپاره لږ تر لږه د سا اخیستلو زمینه برابره کړي. ځکه افغانان دا خاصیت لري چې یو سرپنا ځان ته په خپله را پیدا کوي. لیکن مهمه دا وي چې امنیت وجود ولري او بالاخره یو داسې سیستم وجود ولري چې دوی پکې د ابرو ژوند وکولی شي.
مننه که په اخیر کښې دا ووایه چې ستاسو د نظره سره د دغه ټولو ګواښونو چې موجود دي او دغه ناخوالې چې دي راتلونکی ستاسو د نظره به څنګه وي؟
زه فکر کوم چې عام ولس د یوه ښه سیستم غوښتونکی دی. نړیواله ټولنه هم په دې وپوهېدله چې دلته شته کوم لوبغاړي چې دي هغه نهایت فاسد دي. د دوی په سمه کارونه یا د دې نه وروسته په غوږ تواولو کې یا د دوی په ځای باندې د مناسبو خلکو د راوستلو لپاره ښایي بالاخره زمینه برابره شي او نړیواله ټولنه باید په دې وپوهېږي. چېرته پرېږدي نو بیا به د دې د ناخوالو پړه هم د دوی په غاړه وي او خدای ته مې هیله شته ده چې دوی په خپلو لرو پرتو هېوادونو کښې هم ترې بېغمه د شپې خوب ونه شي کړی او دغه اور بالاخره د دوی کور ته هم ورسېږي چې زموږ کور یې تسوځولی دی. نو هیله مې دا ده چې داسې ونه شي او هر څه په ښه شکل مخکې ولاړ شي. نړیواله ټولنه د دغې پروسې مراقبت وکړي، د دې نظارت وکړي او د دې ملاتړ وکړي او په عین حال کښې هر څوک چې له منل شویو نورمونو قوانینو د افغانانو له غوښتنې کښې وباسي هغه تعدیب کړي او که نه کېږي د هغه په ځای باندې بل کس سیاست او یا د افغانانو مخکښۍ ته را وباسي تر څو دغه بد حالت پای ته ورسېږي، افغانان له دې ورځې ووځي، نړیوال خپله مسؤلیت او کوم بار چې په اوبو یې دی د افغانانو په وړاندې د سم شکل سرته ورسوي او افغانان دې واهرومنده او باعزته ژوند چېښتن شي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محب الله شریف، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم. مننه، د خدای په امان. قدر منو اوریدونکو، دا چې یو دشم د جولای د جمعې ورځ برابره ده، د لوی اختر د لومړۍ ورځې سره، د دوست آواز د رادیو کارکونکی تاسو ته د دغه بختوري ورځ په ویار مبارکي وایي. په دې له چې دا اختر د ټولو لپاره په خاص ډول د افغانانو لپاره د سولې، نیکمرغۍ او خوښۍ اختر وي، او د دغه اختر په برکت زموږ په ګران هېواد کې دغه اوسنۍ درې ورځنۍ اوربند په دایمي اوربند تبدیل شي، سوله آرامي راسي او ټول خلک په خوښۍ او خوشحالۍ کې ژوند وکړي. دا چې سږ کال اختر د ټولو دپاره یو داسې اختر دی چې د کرونا د وبا خطر موجود دی، او د اختر هغه مراسم چې دی هغه نه پر ځای کیږي، د اختر لمونځ نه کیږي، همدارنګه د یو بل کورو ته نه سور تللی. نو په دې هیله چې هر څه ژر د دغه وبا او د دغه کووید 19 د مرض د تهدید څخه ټول بشریت خلاص شي، تر څو موږ وکولای سو چې په راتلونکي کې خپل اخترونه د پخوا په شان ولمنځو. همدارنګه تاسو ته بیا هم دغه د اختر د خوښۍ او خوشحالۍ ورځې غواړم. د هر آفت څخه مو الله جل جلاله وساته او په امان کې اوسي. دا دې زما همکارې هم په د اختر په اړه خپل پیغام لري، او وروسته به موږ خپل نور خبرونه چلرو تاسو ته تقدیم کړو.
شنوندگان عزیز، من هم به نوبه خود اولتر از همه سلام ها و احترامات خدا خدمت وطنان عزیز تقدیم میکنم، و هم عید فطر به همه مسلمانان ویکتوریا و بخصوص هموطنان عزیز ما در هر جایی که زندگی میکنند و صدای مرا میشنوند تبریک میگویم و آرزو می نمایم که روزهای خوش عید را به خوشی و سلامتی سپری نمایند، و این آرزومندی را دارم که مردم افغانستان نیز روزهای خوش عید را به خوشی بگذرانند.
همدارنگه ده اختر پا آرز مجام کاران و هنری توفیه همه ده کردی. دادی اول ستاسو پاملرن را گرزوم از مردم کاری جمیل جانی و هغه توفیه تا چی ده اختر پا بیاره تاسو تا دالی کوی.
تشکر از شما که به ما این موقع را مساعد ساختین. ما یک قطع شعر که ایرا به عنوان تحفه به وطنای عزیز خود میخوانم، اگر نارسایی دایی میبینن به بزرگواری خود مرا ببخشن، که عنوان شعرم است اید. اید آمد و ایدانه به دوستان بیارید، اید آمد و ایدانه به دوستان بیارید، زنهار بیارید، زنهار بیارید. لطف خوش و شیرین سخن یار بیارید، زنهار بیارید، زنهار بیارید. از موج گل و شاخه اشجار بیارید، زنهار بیارید، زنهار بیارید. در جمله مردم که مسلمان بود و پاک، در جمله مردم که مسلمان بود و پاک، یاد همگی از دل بیمار بیارید، زنهار بیارید، زنهار بیارید. این عید به دوستان مبارک شود و شاد، این عید به دوستان مبارک شود و شاد. عیدی به من یک دل غمخوار بیارید، زنهار بیارید، زنهار بیارید. هر کس که مایل به طبش چیز شیرین است، هر کس که مایل به طبش چیز شیرین است، در عید به او آن همه بسیار بیارید، زنهار بیارید، زنهار بیارید. آلایش این دور مرا خسته و پژمرد، آلایش این دور مرا خسته و پژمرد. بر این دل پژمرده من تار بیارید، زنهار بیارید، زنهار بیارید. در غربتم و روز شبم نیست حسابش، در غربتم و روز شبم نیست حسابش. بر من قلم و کاغذ بازار بیارید، زنهار بیارید، زنهار بیارید. من هرچی نوشتم همه درباره عید است، من هرچی نوشتم همه درباره عید است. قربانی این عید از اغیار بیارید، زنهار بیارید، زنهار بیارید.
واقعا هم تاسو د اختر ډیر ښه ستاینه وکړله. او اختر هم داسې دی چې لکه تاسو چې وویل په اختر کې په واقعیت سره باید خلک ته خواږه شان راوړل سي او همدارنګه زموږ خلک نوي جامې اغوندي او دا ورځې په ډېر خوښي او خوشحالۍ سره تېروي او دا ورځې په افغانستان او همدارنګه د نړۍ په هر ځای کې چې مسلمانان دي په خاص ډول افغانان دي دا په ډېر ښه ډول سره لمانځي. یو بل شاعر بیا وایي اختره راشه افغانانو ته میلې جوړې کړو، دا خوار اولس ته یو ځل بیا خوشحالۍ جوړې کړو، اختره تا ته انتظار وم ششو په خیر راغلې، جانان پسې بیمار وم ششو په خیر راغلې، اختره تا ته خپه زړونه خوشحالي غواړي، اختره تا ته خپه زړونه خوشحالي غواړي، د ښکلي یار نه مې جدا وم ششو په خیر راغلې، اختره ځان سره رنګونه راوړه، اختره ځان سره خوندونه راوړه، اختره راشه اختر راشه افغانانو ته میلې جوړې کړو، دا خوار ولس ته یو ځل بیا خوشحالۍ جوړې.
سلام پر تاسو، ډیر بختور یم، سلام ډکه زولې مې د خوښۍ راوړې، راغلم اختر یم ما ډالۍ راوړې. زلمی جګړو یوړل نیک فریادونه کوي، زموږ یتیمان په تن لباس مړۍ ډوډۍ نه لري، د خپل شهید بابا یادوي، زموږ په ځوانانو هدیرې ډکې دي، زموږ تور سرې اوس سوالونه کوي، اختره ځه تازه چې خوشحالۍ واوسي، زه هلته ځه چې سوکالۍ واوسي، مونږ خپل وطن کې خوشحالۍ نه لرو، مونږ خوښۍ نه لرو. زه په ښکلا مین یم، زه په ښایست د دې دنیا مین یم، زه اسلامي پلا غواړمه، زه د هر چا خوله خندا غواړمه، زه له نړۍ کرکه نفرت ختموم، زه له نړۍ کرکه ختموم، خیر په مینه محبت ختموم. بکلی غم جوړ دے، زمون بکلی جوړ دا، اوس مون خواران پوین اوخ کو ناسیو هرش براتا جڑا چھوڑا دا زربو با هم دی گودر لار سارالا دنگ غڑی کگی رالی اختر از دنگ و بنگلو دلار شا زمونگ کلی خوست لنگ دیکن چه پکلس خان دی اخو دلار شا زمونگ کلی که خوچم دیکن زمون بار آمان شدیگی زمون چم گاون پوین رنگ دیکن نن یا سبابا تا ترین تلویگی زمون منس پکلنگ دیکن جاڑی سلگی کلی اتیمان دا وطن ظالم ور کڑے پا مخ پلنگ دیکن زمون پا کم اخلا خاندا وکبو نمون پا کم اخلا خاندا وکبو پا کم اخلا با ستال مانزن وکڑو
زنن پا دیر وطنونو گرزم زده نره پلار و برخ کل قصرونو گرزم زمین پال انسانان لطوام وطاو مین دک تمام جهان لطوام شاهی قصرونو دورزم ده محبت بنام زخمی زرگی تا پوراوما ده الفت بنام
مسافر بچ زن گے در پسی چوینا در تین شما پردی وطن پردی خار کی اختر دے زما چاپی رگور ما خویو پل مخپل نشتا یوازی ناس یم دکور کلیا دو نارازی پا مخ میں اخ کی زی پتن کے میں گوگل نشتا
یار دروا مخل پغیگا کی دروا میڑوا زما پوس زما پلاسو کی سچل نشتا ما تا دخپل کلی ملگری خپل اختر یادیگی ما تا دخپل جانان دمینی ڈک نظر یادیگی موری اختر دی مبارک شا درتلی نشما دا مسافر بچی زڑگی در پسی چوینا درتلی نشما مسافر بچ زڑگی در پسی چھوینا ترتے نشما نند قربان ہے وخی پور پخوی زما د خیال حق ٹول تماشا نوزی چچر د زبای پ خیال کی عمر اعظم کنا دل ت زما د زڑ ن ٹول یا ولم ہا نوزی ما ت د خپل کلری گنا د جنت گلونا زما زل چودی زندگی پخاریا نوزی دغلت تاسو لبیش مار خوراکو نارازی دلت پا ما باندی دولگی نتر دو نارازی موری اختر دی مبارک شا در تین شما دا مسافر بچی زڑگی در پسی چوینا در تین شما دا مسافر بچی زڑگی در پسی چوینا در تین شما بسند دردی دن کی زڑ کلا رکھما دا خوشالو نڈک اختر چی خوشالی را نکڑا نن پا پردو لارو پردو کسو جمعات تلاڑم خویوی لاری را لہم پی جنگلی را نکڑا زدمان زنا پس بہر یوشی باولارو دل تکیب شاد اختر مبارکی را نکڑا دہ غزایا ڈک استرگی پسل گور آلم پٹو للار غرزی دما پٹا لور آلم پوری اختر دی مبارک شاہ در تین شما دا مسافر بچی زڑگی در پسی چوینا در تین شما دا مسافر بچی زڑگی در پسی چوینا
هموطنان عزیز توری کی همی شما آگئی دارید این روزا در رابطه با ویروس کرونا تشویشای زیاد شده به خصوص در کشورهای اروپایی استرالیا افغانستان و ایران که ما معلومات در رابطه با وقایع در مقابل این ویروس و همچنان یکی این ویروس چکسم یک ویروس است برای شما تهیه کردیم که پیش از معلومات مکملی که یک متخصص دکتر در رابطه با ویروس برای شما تقدیم کند ما معلومات سازمان صحی جهان یا World Health Organization را به شما شریک می سازیم. اول ویروس کرونا از پوست سالم رد نمی شود و تعداد قیاروی پوست زنده پس اگر دستکش ندارید نگران نباشید فقط نباید دستای خود را به بینی و دهان خود بزنید ویروس کرونا در سطح پارچه های تا 6 الى 12 ساعت و فلیز 12 الى 20 ساعت و در سطح استیل تا 20 روز زنده است. سوم این ویروس تا 6 درجه سانتیگرید زنده ولی در 30 درجه سانتیگرید بالا می مرد. پس بهتر است شستشوی های و نظافت را با آب گرم انجام دهید. کرونا ویروس با آب گرم و مواد شوینده خانگی از بین می رود. پنجم لباس ها را زیر نور مستقیم مانده شود. ششم با آب گرم حمام کنید. هفتم به هیچ وجه آب سرد و غذای سرد نخورید. آب گرم، چای گرم، قهوه گرم و دیگر غذای گرم. اشتم تجموی اصلی این ویروس در بینی است، پس مرتب بینی را با آب گرم شست شده. نوم گربنوشیدنی گرم دسترس ندارید، ساجک بدوی تا گلونتان مرتب با آب دهانتان مرتوب و شست و شو شود. دوم، محل زندگی و کارتان وسایل مناسب داشته باشد. یازدوم، در طول روز چندین مرتبه به مدت 15 ثانیه نفستان را نگاه دارید و سپس باز دم انجام دهید. اگر سرپا پیدا کردید و یا تنگی نفس، حتما به مراکز درمانی مراجعه کنید. نگذارید به مشکلی تنفس دچار شوید و سپس به دکتر مراجعه کنید، چون شاید دیر باشد. 12، اگر به بیرون از خانه می روید، کارمند، کارگر، مغازه‌دار هستید، اول فاصله 5 متری از دیگران مراعات کنید. 13، به علت درست بودن این ویروس، هر ماسک می تواند در محیط آلوده محفوظ کننده باشد. پارچه های ویروس با دستمال کاغذی و به شرطی که خشک باشد، یعنی باید ماسک را مرتباً عوض کرد. لازم ندارد همه لباسایی که می پوشید را بشوییم، بلکه روی شنوا با نور مستقیم خورشید آن را پاک می کنید. نونس یا کرونا د وبا په اړه تازه معلومات د ویکتوریا د اوسیدونکو لپاره لارښوونه. د دې لپاره چې د ځانونو او د ټولنو د خوندیتوب لپاره مرسته وکړو، نو موږ ټوله باید مسؤول اوسو چې دا پکښې شامل دي. که د ناروغۍ احساس کوئ، په کور پاته شئ، په کور کې پاته شئ، د کورنۍ لیدو ته او کار ته مه ځئ. که تاسو د کرونا د ویروس نښې نښانې ولرئ، تاسو باید معاینه وکړئ. که تاسو له کوره کار کولی شئ، نو تاسو باید له کوره څخه کار وکړئ. که تاسو له خپلې کورنۍ څخه پرته له بل چا سره وینئ، تاسو باید خپل لیرېوالی وساتئ. لاس مه ورکوئ، غیږه مه ورکوئ. دا به ستاسو د عزیزانو په خوندي ساتلو کې مرسته وکړي. لاسونه مو پریمینځئ، که چیرې ټخیږئ او یا پرنچیږئ، نو خوله او پوزه مو پټه کړئ، او د نورو خلکو څخه د خوندیتوب لپاره 1.5 متر فاصله وساتئ. که شرایط بدل شو، نو د عامې روغتیا عمومي رئیس کولی شي دا محدودیتونه بدل کړي. د ویکتوریا له مستحق کارګرو سره د مرستې لپاره د $1500 یو ځل تادیه شته. هغه چې د کرونا ویروس سخته کېدل یې تشخیص شوي، باید له هغو خلکو سره چې د کرونا په ویروس سخته وي نږدې اړیکې ونه لري. د زیاتو معلوماتو لپاره د کرونا ویروس د مرستې تلیفون شمیره 3 9 8 6 5 5 1 0 0 څلور ساعته اړیکې ونیسي. که تاسو ترجمان ته اړتیا لرئ، نو 4 5 0 1 3 1 ته زنګ ووهئ. د کووید 19 په هکله د ټولنې تشکیلتیا ډلې، موږ د خلکو کورونو ته ورځو او معلومات به ورکوو او معاینه کوئ. په دې معلومات کې دا شته چې چیرته کولی شي ځانونه معاینه کړي او څرنګه مالی او نورې مرستې ترلاسه کړي که چیرته تاسو ځانونه جلا یا قرنطین کوي. که چیرې ستاسو په ساحه کې کسان د کورنۍ د دروازو د ټکولو لپاره درځي، تاسو یې په لیکلي پیغام مسیج در واستول شي. که تاسو د هغو خلکو سره چې د کورونو د دروازو د ټکولو لپاره درځي د خبرې کولو لپاره ترجمان ته اړتیا درلودله، نو په 4 5 0 1 3 1 شمیره زنګ ووهئ. سیار د ماینو موټرونه په کور کې د ماینې کټونه او نور د ماینې وسایل به موجود ولري. اکنون توجه شما را به صحبت محترم ډاکټر مهدی در رابطه با وقایه در مقابل ویروس کرونا جلب می نمایم.
هنوز اطلاعات زیادی در رابطه با نوع جدید ویروس کرونا هست که ما نمیدونیم، اما اطلاعاتی هم هستش که ما قطعا میدونیم اینکه این ویروس چی هست و چرا با این سرعت داره گسترش پیدا میکنه.
همه چیز از اینجا شروع شد. شهر پر جنب و جوش ووهان توی شرق چین که این روزا مثل شهر ارواحه. فقط تو چند هفته ویروس کرونا به بیرون از چین راه پیدا کرد. شیوع این ویروس زندگی عادی مردم رو تو سراسر چین مختل کرد. برنامه همه هواپیماها و قطارها به ووهان و از ووهان لغو شد.
We don't feel safe. We don't know how the virus is passed from one person to another. But we can't stay at home all the time. We don't know when this will end. We don't know when we'll be able to return to normal life.
ویروس یه ذره فوق میکروسکوپی و عفونت‌زاست که میتونه داخل سلولهای میزبان زنده تکثیر بشه و باعث بیماریهای متعددی بشه. ویروس ها همه جای کره زمین پیدا میشن ولی منشأ دقیقشون مشخص نیست. ولی چیزی که در مورد ویروس ها میدونیم اینه که میتونن جانوران، گیاهان، قارچ ها و حتی باکتری ها رو مبتلا کنن و میتونن از یک گونه به گونه دیگه منتقل بشن. دانشمندان معتقدن که این نوع خاص ویروس کرونا میتونه توی این بازار خوراک دریایی تو شهر ووهان که موجودات زنده‌ای مثل خفاش و خرگوش میفروخته به وجود آمده باشه و تصور میشه که تغییر در سبک زندگی مردم سرعت پخش ویروس ها رو هم بیشتر کرده. این روزا تو شهرهای بزرگ جمعیت بیشتری از مردم خیلی نزدیک به هم زندگی میکنن. این شهرها زیستگاه جدیدی برای حیوانات وحشی فراهم میکنه و این محیط بستر جدیدی برای بیماری های جدید هستش. سفرهای بین المللی هم باعث گسترش خیلی سریع بیماری ها به نقاط مختلف میشه.
گفتگویی داریم با دکتر حمیدرضا ستایش، کارشناس سلامت از اتحاد جهانی واکسیناسیون در ژنو. ایشون سابقه کار با سازمان بهداشت جهانی رو در کارومی خودشون دارن. آقای دکتر خوش آمدید. دکتر، این اولین بار نیستش که بیماری از طریق ویروس از حیوان به انسان انتقال پیدا میکنه، درسته؟
همینطوری که میفرمایید، ما موارد خیلی زیادی رو توی تاریخ داشتیم که ویروس هایی که در حیوانات زندگی میکردن تونستن جهش پیدا کنن، تغییر پیدا کنن و با واسطه های یا مستقیما به انسان ها منتقل شدن. مثلا احتمالا اسم سارس رو شنیدید، ویروس تنفسی بود که بود سال 2003 و 2004 در همون منطقه آسیا شیوع پیدا کرد، در چین و تایوان، و بعد خیلی از دنیا رو گرفت و چند صد کشته به جای گذاشت. سارس اون زمان بازم منشأش گفتن که از خفاش هست، ولی از طریق یکی از گربه سانان منتقل میشه به انسان. و یا مثلا مرس رو داشتیم که اون چند سال بعد بود، توی خاورمیانه شروع پیدا کرد، عربستان و امارات، و از طریق شتر منتقل شده بود، ولی باز هم البته منشأ اصلیش رو به خفاشا برگردوندن. و یه مثال جدیدش که ویروس کرونا هست که به احتمال خیلی زیاد از طریق خفاش با یه واسطه‌ای به انسان منتقل شده.
خفاش های دکتر، چرا خفاش؟
خفاش ها یک دسته بزرگی از پرندگان هستند که جمعیت خیلی خیلی زیادی دارند، میتونن 100 کیلومتر رو پرواز کنن و این باعث شده بود که انتقال بیماری ها بتونن سریعتر انجام بشه از طریق خفاش.
دقیقاً سال گذشته بود که محققان چینی در یک مقاله پیش بینی کرده بودن که به زودی خفاش میتونه یک اپیدمی عفونی دیگه در انسان ایجاد بکنه. چرا این رو جدی نگرفتن و چرا جهان برای مقابله با این هشدار آماده نشد؟
اگه منظور شما از آماده نبودن این است که ما چرا مثلا واکسن براش نداشتیم، فرمایشون درست هست و عملا شما نمیتونید واکسن ها رو قبل از این که یک ویروسی منتقل بشه و بیماریزایی ثابت بشه و اهمیتش شناخته بشه اصلا تولید کنید، چون پروسه واکسن سازی برای انسان و پروسه بسیار هزینه بری هست و بسیار زمان بر و حتی امتحانش روی انسان ها وقتی که هنوز اون ویروس بیماریزایی ثابت نشده عملی نیست، امکان‌پذیر نیست. پس در اون سطح ما آمادگی نداشتیم.
آقای دکتر، شما سال‌هاست که در زمینه واکسیناسیون جهانی فعالیت دارین و کار می‌کنین. الان تازه‌ترین اخبار برای تهیه واکسن کرونا ویروس چیه؟
با 4 تا تولید کننده در تماس هستیم و کار رو روی واکسن شروع کردن به طور موازی در نقاط مختلف. نوع تولیدشون فرق داره با هم دیگه، یعنی همشون از یک روش استفاده نمی‌کنن. حداقل 8 هفته زمان می‌خواد برای تولیدش و بعد یه سری آزمایش‌های بالینی باید آماده بشه که هر کدوم 6 تا 8 هفته طول می‌کشن. فعلا سرمایه‌گذاری اولی انجام شده، شرکت بزرگ داروسازی شروع کردن کار رو از چند هفته پیش و امیدواریم که تا قبل از 4 ماه با نمونه‌های اولیه واکسن رو داشته باشیم که بشه ازش استفاده کرد. ولی در نظر داشته باشین که حتی اگه واکسن به مرحله‌ای از اثر بخشی برسه و آزمایش اولی بالینیش هم حتی موفق باشه، تا زمانی که این واکسن بتونه به طول عمو برسه و در اختیار همه مردم قرار بگیره راه خیلی طولانی در پیشه و حتی امکانات تولید در اون سطح خیلی محدود هست توی دنیا. و اگه قرار باشه اون واکسن تولید بشه، معمولا معنیش این است که یه واکسن دیگه ای رو باید به طور موقت از جده خط تولید خارج کرد که خب اون خودش میتونه مخاطرات زیادی داشته باشه، بخاطر اینکه این واکسن رو همشون الان نیاز هست بهشون و ما تولید اضافه واکسن تو دنیا نداریم.
دکتر developing a new vaccine.
تولید یک واکسن جدید معمولاً سالها یا دهه‌ها طول می‌کشد، اما پژوهشگاه‌های بین‌المللی در سراسر جهان از جمله اینجا در سان دیگو در تلاشند که با سرعتی بی‌سابقه برای ویروس جدید کرونا واکسن بسازند. دکتر کیت برودریک رئیس بخش تحقیق و توسعه این مرکزه. میشه برامون بگی که ساخت واکسن جدید رو از کجا و چطور شروع می‌کنید؟
اون چه اینجا میبینید ساختار واقعی DNA ویروسی رو نشون میده که از مورد شایع در چین اومده. مقام های چینی این رو منتشر کردن و ما فوری دانلودش کردیم و کارمون شروع شد. طی یک شبانه روز واکسنی رو طراحی کردیم که اینجا میبینید. قدم بعدی ساختن این واکسنه که حالا بهتون نشون میدم.
So here we are, Tulip, in the plasmid manufacturing lab.
خب اینجا آزمایشگاه تولید پلاسمیده. ما اینجا DNA غیر کروموزومی یا پلاسمید رو گرفتیم و به باکتری اضافه کردیم. اونجا میبینید که باکتری ها دارن رشد میکنن. خیلی هم بوی تندی دارن که البته بعد از یه مدتی بهش عادت میکنین. قدم بعدی تصفیه کردن DNA از باکتری هاست. این کار یه محصول پاک به ما میده که میتونیم ازش در آزمایش پیش بالینی استفاده کنیم که همین هفته شروع میشه و امیدواریم که محصول نهایی رو اوایل تابستون روی انسان آزمایش کنیم.
آقای راشبه، امکان داره که این ویروس از طریق اجناس چینی وارد ایران شده باشه؟
خیلی خیلی احتمال اینجور چیزهایی هست. ببینید، با این ویروس رو کم میشناسیم، یعنی اظهار نظرهای خیلی قطعی رو بهتره که راجبش نکنیم. میگن احتمال انتقال ویروس از طریق فرزن واردات گوشت خام از چین میتونه امکان پذیر باشه، ولی مثلا اسباب بازی یا لباس یا اجناس دیگه‌ای که خشک هستن و احتمال بسیار کمی داره که ویروس بتونه تا مدت‌های طولانی اونم برای یک جنسی که بخواد مسافت طولانی و روزهای طولانی رو طی کنه توش از طریق اون منتقل بشه، احتمالش بسیار اندک است.
ولی دکتر، ویروس کرونا چقدر خارج از بدن زنده، یعنی در فضای آزادی که واقعا زنده نباشه میتونه دوام بیاره؟
ویروس ها ذرات هستن، ویروس ها زنده نیستن. ویروس ها یک ذره است که فقط در داخل سلول های بدن یا یک موجود زنده میتونن زنده بشن و زندگی کنن. این فرق ویروس هاست با باکتری ها. ویروس یک شاخه ژنتیکی هست که حالا میتونه توی یک کپسولی وجود داشته باشه و محض اینکه وارد بدن بشه، وارد موجود زنده بشه، اون هسته سلولی و اون امکاناتی که در اون سلول موجود زنده هست رو در اختیار خودش میگیره و برای تکثیر و تولید مثل خودش ازش استفاده میکنه. وقتی هم که محیط خشک میشه یا محیط شسته میشه و اون کپسول سلولی ویروس از بین میره، دیگه قابل انتقال نیست.
آیا این امکان هستش که لباس ما بتونه ویروس رو از بیرون به داخل خونمون انتقال بده؟
ویروس میتونه منتقل بشه. برای کادر پزشکی خیلی مهم هست که لباس ها و روپوش هایش که ممکنه با ترشحات و مخاط بیمار آلوده شده باشند رو درارن و شستشو داشته باشن به طور مرتب و باش وارد مثلا منزلشون یا محل استراحتشون برای انتقال نشن. ولی برای مردم عادی در کوچه و بازار این احتمالات انقدر کم هست که یه چیزی که گفته میشه در مورد امثال اینجور همه گیری این است که ترس مردم خیلی بیشتر از اون واقعیتی است که پشت اون بیماری وجود داره.
و سوال دیگه این که آیا ویروس از طریق جنسی قابل انتقال هست؟
ما مواردی رو نداریم که این فرضیه رو حمایت بکنه. به نظر نمیاد که ویروس کرونا از طریق تماس جنسی منتقل بشه و همینطور هم به نظر نمیاد که در طی دوران بارداری به فرزند منتقل بشه. مواردی رو داشتیم، خانم بارداری که بررسی شدن و این احتمال انتقال در حین دوران بارداری هم به نظر نمیاد که وجود داشته.
تا اونجا که میدونیم کسی که مبتلا به ویروس کرونا شده علائمش اول از تب شروع میشه، بعد سرفه خشکه، بعد تنگی نفس هست و نارسگی تنفسی هست که اگر در این مراحل تشخیص درست و زود هنگام انجام نشه ممکنه التهاب ریه و به دنبال اون ایست تنفسی داشته باشه که عامل مرگه. بنابراین تشخیص زود هنگام و اولیه برای ویروس کرونا خیلی مهمه. خیلی از علائم اولیه کرونا ویروس به آنفولانزا و سرماخوردگی شبیه. چطور میشه اینها رو اصلا تشخیص داد؟
کرونا خب ویروسی است که اصلا از منشأ ویروس‌های سرماخوردگی، یعنی ویروس‌های سرماخوردگی که ما داریم همون ویروس‌های کرونا هستن. این کرونای سال 2019 کووید 19 یک مورد جهش یافته اون هست، یا سارس یا مرس مورد آیجای شیافته همون ویروسی هستن که بر سرماخوردگی استفاده میشن. پس یه جور سرماخوردگی هست که با زاتوریه و سینه پهلو خودش رو نشون میده. مهمترین چیزی که الان تو تشخیصش مد نظر تیم‌های درمانی هست این که با آبریزش و عدسه معمولاً عفونت کرونا همراه نیست، ولی تو سرماخوردگی عادی ما بیشتر می‌بینیم که فرد آبریزش داره و عدسه داره. کرونا بیشتر با تب همراه هست و با سرفه‌های خشک.
اگر الان افراد برن و واکسن آنفولانزا بزنن میتونه مؤثر باشه؟
واکسن آنفولانزا در مقابل یک مجموعه از ویروس‌های آنفولانزا بدن رو حفاظت می‌کنه. در مقابل کرونا این اتفاق نمیافته با واکسن های در دسترس آنفلانزا، ولی حسنی که میتونه داشته باشه زدن واکسن آنفلانزا برای کسایی که قبلا این واکسن زدن اینه که اگر با علائمی شبیه سرماخوردگی مراجعه بکنند یا سینه پهلو یا سرفه یا تب، اونایی که واکسن رو زدن احتمال این آنفلانزا داشته باشن کمتر هست. برای همین نظام سلامت میتونه احتمال بیشتری رو برای کرونا یا امثال اون قائل بشه و سریعتر تست های تشخیصی رو انجام بده.
آیا امکان داره که وقتی که شخص مبتلا به کرونا ویروس شده هیچ علامتی نداشته باشه و یا اینکه علائم انقدر خفیف باشه که فرد خودش متوجه نشه؟
به نظر اینطور میاد. به نظر میاد که در بیش از 80% موارد کلاً عفونت خفیف هست و فقط درصد کمی هست که عفونت خیلی شدید داریم و 15% موارد هم عفونت‌های علامتداری داریم که اونقدر شدید نمیشن و فرد رو دچار خطرات جانی نمی‌کنه. ببینید، هر ویروسی یک دوره نهفتگی داره که حالا در مورد ویروس کرونا قبلا میگفتن تا 14 روز، الان حتی میگن ممکنه که تا 4 هفته این نهفتگی باقی بمونه. خطری که اونجا هست و نگرانی که میشه که این افراد بتونن به افراد دیگه منتقل کنن، این اتفاقی است که در مورد کرونا ظاهرا داره میفته، یعنی کسایی که علامت ندارن منتقل میکنن به کسایی که ضعیف‌تر هست سیستم بدنشون و اونها مبتلا میشن.
کسانی باید ماسک بزنن؟ کسانی که براشون تشخیص قطعی ویروس کرونا گذاشته شده، کسانی که مشکوک به این بیماری هستن و همینطور کادر پزشکی که از این افراد نگهداری میکنن که علاوه بر ماسک باید از عینکای محافظ هم استفاده بکنن. اما شواهد علمی نشون داده که استفاده از ماسک در افراد عادی تاثیر چندانی نداره، اونم به سه دلیل. اول اینکه ذرات میکروسکوپی ویروس به راحتی از الیاف ماسک عبور میکنه، یعنی خیلی کوچیک و ریز هستن. دو اینکه ماسک نمیتونه چشمو بپوشونه و فقط بینی و دهان رو میپوشونه. و سوم اینکه به مدت طولانی روی صورت نمیتونه بمونه و باعث ایجاد یک محیط مرطوب میشه که همون خودش بیماریزا هست و باید هر چند ساعت یک بار تعویض بشه. یه خوبی که ماسک داره اینه که به ما یادآوری میکنه دستمون رو به بینی و دهانمون نزنیم. سازمان بهداشت جهانی تاکید زیادی داره روی رعایت بهداشت فردی برای محافظت از خودمون، که اولین اونها استفاده از ژل‌ها یا مواد شوینده ضد عفونی کننده است، همینطور صابون که ترجیحاً صابون‌های مایع است، با آب که مرتباً دستمون رو باید بشوریم. مراقب باشیم که موقع شستن حتما بین انگشتان و زیر ناخن‌ها شسته بشه. همینطور موقع عدسه و سرفه از دستمال باید استفاده کنید. دستمال رو تو سطل زباله دربسته باید بندازید. اگر دستمال در دسترستون نیست، با آرنج دهان و اون بینی خودتون رو باید بپوشونید. همینطور کسی که عدسه و سرفه میکنه یک متر باید ازش فاصله بگیرید. سرعت انتقال این ویروس به بدن چقدره دکتر؟ مثلا اگر من دست بزنم به جای آلوده چقدر فرصت دارم که بتونم این باش مقابله کنم و این ویروس از بدن من پاک بشه؟
ببینید، دست به خودی خود از پوست دست ویروس وارد بدن ما نخواهد شد. ویروس از طریق ذراتی که تو هوا معلق هستند یا تماسی که حالا بر سطح دست ما با مخاطی داریم که ویروس میتونه ازش وارد بدن بشه اتفاق میفته، به خصوص مخاط بینی و مخاط چشم. اینها مخاطی هستند که باز هستند، مخاطی هستند که به گونه‌ای هست که ویروس‌ها میتونن خیلی سریع از طریق اونها داخل جریان خون بشن، داخل سلول‌ها بشن و زندگی بکنن.
اگر که ژل ضد عفونی کننده در دسترس نباشه، باید از چه چیز دیگه به جای اون استفاده کنیم؟
ژل‌هایی که وجود دارن، اونایی که توشون الکل به کار میره، دو کار میکنه. هم باعث میشه که چربی که روی پوست هست رو حل میکنه و ویروس و باکتری از روی سطح پوست جدا میکنه که با شستشو از بین میرن، و اون جدار سلولی باکتری یا ویروس رو میتونه که اون کپسولش رو از بین ببره، و اون الکل نقش خیلی مهمی داره. صابون نمیکشه ویروس و باکتری رو، صابون فقط باعث میشه که چربی پوست که روی دست هست در واقع حل بشه توی صابون، و با اون چربی که شسته میشه این ویروس و باکتری هم شسته بشن و از دست ما دور بشن. بعضی از دستاندرکاران سلامت بیشتر طرفدار آب و صابون هستن، به خاطر اینکه وقتی شما از ژل استفاده میکنید اون محیطی که تمیز میشه ولی ممکنه همه جای دست از اون ویروس باکتری پاک نشه.
چطور میتونیم تشخیص قطعی بدیم که یک نفر مبتلا به کرونا ویروس شده؟ کیت‌های تشخیص ویروس کرونا چی هستن و چطور کار میکنن؟ نازنین معتمدی پاسخ این پرسش‌ها رو برای ما پیدا کرد.
اول از همه از کسایی که احتمال میره مبتلا به ویروس کرونا شدن نمونه برداری میکنن. از ترشحات داخل دهن، مخاط بینی یا خلط گلو. نمونه رو تو بسته‌بندی‌های یخی میذارن و میفرستن برای آزمایشگاه‌های مرجع. کار تشخیص بر عهده این دستگاه PCR. این دستگاه جدید و پیچیده‌ای نیست. قبلاً هم برای تشخیص ویروس‌های مثل ویروس مولد ایدز و سارس ازش استفاده شده. اگه بخوام خیلی سادش کنم، روال تشخیص اینه. اول ویروس رو از نمونه جدا می‌کنن. بعد فرمول ویروس رو پیدا می‌کنن و تکثیرش می‌کنن. بعد از تابوندن یه نور فلورسنت میفهمن که نوع ویروسی که فرد بهش مبتلا شده چیه و چقدر از اون ویروس توی بدنشه. حالا فرمول ژنتیکی این ویروس رو پیدا کردن. این فرمول رو مثل یه شابلون میذارن روی فرمول ویروس کووید 19. اگه این هم بود یعنی فرد کرونا داره.
آیا این دستگاهی که برای این تشخیص استفاده میشه خیلی گرونه و هزینه بره؟
PCR نه اونقدر دستگاه گرونی نیست، الان موجود هست در خیلی از آزمایشگاه ها و قیمت اونقدر بالایی نداره.
آیا نباید این دستگاه ها رو به غیر از بیمارستان و درمانگاه در جاهای دیگه که به حال یک اجتماعی زندگی میکنن مثل پادگان یا مثل زندان ها ببریم که اگر کسی مشکوک هستیم که آلوده به این ویروس شده خیلی راحت از طریق این دستگاه تشخیص داده بشه؟
خط اول تشخیص آزمایشگاه نیست توی بیماری عفونی مثل کرونا. خط اول تشخیص این هست که از نظر بالینی افراد حساس باشن و بتونن موارد ابتلا رو و اون چرخه انتقال رو تحت نظر بگیرن و بتونن در مورد لازم اون چرخه رو بشکنن. این که بخوایم یه دستگاه تشخیصی رو تو همه جا قرار بدیم عملا ممکن نیست، حتی اگر مسئله هزینه و دسترسی به این دستگاه نباشه. کسایی که میخوان آزمایش رو به طور درست انجام بدن، آموزش های لازم رو دیده باشن و امکانات بایو سیفتی که برای انجام اینجور آزمایش ها لازم هست معمولا در همه جا وجود نداره. بخاطر همین رو محدود میکنن به یک سری آزمایشگاه مرجع. انتقال نمونه به اون آزمایشگاه معمولا کار خیلی ساده تری هست که بشه انجامش داد.
اگه فردی به کرونا ویروس مبتلا بشه و بعدم درمان انجام بشه و کاملا دیگه پاک بشه و خوب بشه، آیا نسبت به این ویروس ایمن شده؟
خیلی از بیماری‌های عفونی به این صورت هستن که وقتی بدن سیستم ایمنیش در معرض اون ویروس قرار میگیره، اون ایمنی رو پیدا میکنن و دوباره بهش مبتلا نمیشن. البته در مورد کرونا ما یک مورد رو حداقل میتونم بگم داریم که فرد بعد از چند هفته برگشته و دوباره ناقل ویروس بوده، حالا یا درست درمان نشده بوده و این مدت بیماریش طول کشیده بوده یا اینکه امکان عفونت مجدد هم وجود داره.
برای در واقع پیشگیری که ما گفتیم باید سیستم ایمنیمون رو قوی کنیم، چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟
از عوامل استرس ها تا حد امکان جلوگیری بکنه یا کم بکنه اونا رو. استرس هایی که تو این مورد کرونا مؤثر شناخته شدن توی شدت بیماری به خصوص توی پاتو درمانی، کم خوابی بود، باعث شده بود که پزشکان و پرستارانی که به خصوص توی ووهان کار میکردن خیلی آسیب پذیر بشن بخاطر استرس فراوانی که داشتن و کم خوابی هایی که ساعت های متوالی کشیده بودن. استراحت یکی از عواملی است که میتونه بدن رو قوی تر کنه. استراحت مقدار کافی.
آیا این درسته که خوردن آنتی بیوتیک و یا سیر میتونه احتمال ابتلا به کرونا رو کمتر بسازه؟
خیر، آنتی بیوتیک ها هیچ اثری در درمان ویروس کرونا ندارن. علتش هم به خاطر این هستش که ما آنتی بیوتیک رو زمانی تجویز میکنیم که بیماری منشأ باکتریایی داشته باشه و اگر شما بدون هیچ گونه دلیلی شروع کنیم به مصرف آنتی بیوتیک، باعث میشه که اگر در آینده یک عفونت جدی باکتریایی ایجاد بشه، این آنتی بیوتیک ها دیگه نتونن روی بدن شما کارساز باشن. همینطور سری باورای اشتباه و غلطی تو تلگرام من میبینم، مثل مثلا مصرف سیر یا استفاده از دهانشویه ها یا همینطور مالیدن ویکس و همچنین روغن کنجد در اطراف بینی که هیچ کدوم از اینها نمیتونه بدن شما رو در برابر کرونا ویروس محافظت کنه. چه افرادی رو ما باید به قرنطینه ببریم؟
کسایی که مبتلا هستن یا شک به ابتلا دارن، اینها رو در اون اتاقهایی قرار میدن که فشارشون منفی هست، یعنی از داخل اتاق ویروس و باکتری حالا بسته به بیماری به بیرون نخواهد رفت و به داخل کشیده میشه هوا که گردش هوا باعث نشه که این بیماری منتقل بشه. و به خاطر این افراد رو قرنطینه میکنن. معمولا مدت قرنطینه بسته به دوره کمون بیماری داره که در مورد کرونا 2 هفته رو فعلا در نظر میگیرن و افراد رو برای 2 هفته درون محیط هایی که با افراد دیگه ارتباط نداشته باشن به نوعی محبوس میکنن.
اینجا در بریتانیا به عده گفته شده و توصیه میشه که خودشون رو باید قرنطینه بکنن. این توصیه رو ما به چه گروهی میتونیم بکنیم؟
کسی که احساس میکنه علائمی رو داره که ممکنه که به علت کرونا باشه، این خود قرنطینگی رو انجام بده و تماسش رو با افراد دیگه به خود افراد خانوادهش محدود بکنه، خارج نشه. اینو در نظر داشته باشیم که خیلی از مواردی که ما در ابتدای بیماری دیدیم و در موارد مشابه همگیری ها دیدیم توی سیستم بیمارستانی به نظام درمانی اتفاق میفته. یعنی اگه ارتباط رو با بیمارستان و پزشک کلینیک کمترین بکنن افراد، هم به خودشون لطف کردن هم به جامعه، و این خود قرنطینگی میتونه به اون کمک بکنه. وقتی که علائم شدید شد یا فرد واقعا نیاز به اقامت پزشکی داشت، از طریق تماس تلفنی میتونه درخواست کمک بکنه و بعد سیستم بهداشتی باید اون خدمات رو بتونه به طور خاص بهش ارائه بده.
اگر فردی خودش رو قرنطینه کرد، چه توصیه های بهداشتی دیگه ای رو هم باید انجام بده؟
توی قرنطینه شخصی معمولا فرد توی اتاق میمونه که این اتاق امکان تصفیه هوا داره. تصفیه هوا به معنی که پنجرهش باز میشه و هواش میتونه عوض بشه و فرد وسایل شخصیش رو از بقیه جدا میکنه، حتی مبدل دستشویی و توالت و حمامش هم جدا میشه. تو مدت غذاش رو به جای اینکه افراد بیان بهش بدن، معمولا کنارش در دم در اتاق میذاره، غذاش رو برمیداره استفاده میکنه، دستشوییش رو میره. یه مقدار سخت میگذره اون مدت به اون فرد و حتی خانواده‌اش، ولی برای همه این دوره مهمیه به خاطر اینکه جلوی انتقال رو میگیره. چیزی که خب خیلی میتونه انتقال رو گسترش بده به خصوص در محیط‌های نزدیک و خانوادگی، روبوسی کردن هست یا تماس مکرر دست‌ها با هم هست. شاید براتون جالب باشه بدونید که با یه روبوسی شاید به چندین میلیون باکتری و میکروب و ویروس بتونن منتقل بشن بین دو فرد.
چقدر تشخیص زودرس و اولیه در کنترل بیماری کرونا با این وضعیتی که الان در ایران هست میتونه مؤثر باشه؟
کرونا اولیش نیست و آخریش هم نخواهد بود. ما هر چند سال یک بار میبینیم که این نحوه انتقال از حیوانات و پرندگان به انسان‌ها رخ داده و رخ خواهد داد. مهم اینه که چقدر سیستم‌های بهداشتی حساس هستن که بتونن این همه‌گیری‌ها یا واگیرها رو سریع تشخیص بدن، بدونن که اینا فرق دارن با ویروس‌های قبلی و پاسخ مناسب رو بهشون در اسرع وقت بدن. متاسفانه ما جایی که اعتماد عمومی رو نسبت به نظام سلامت کم می‌بینیم، توجه به خرافه‌ها و باورهای غلط رو از اون طرف زیاد می‌بینیم. مهم این است که مردم آگاه باشند، از منابع موثق و معتبر به خصوص سازمان جهانی بهداشت اطلاعاتش رو تامین بکنند و درگیر خرافه ها و باورهای ضد علم نشند.
خیلی ممنون آقای دکتر از اینکه وقت گذاشتید.